د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن هم د موضوع څیړوم ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لومړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغه شوې یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره لوی ښار سره په دې چې پل خمرۍ وړکی ښار ده او څوک چې وړکي ښار کې اوسېدلې لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. اوږدې مودې لپاره بېکاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه، په نوم د ګروی ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت یې په حضوري او آنلاین و، اوس یوازې لاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په درې ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دري او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بېل شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اترات روز له ورځپاڼې سره همکاري درلودله. هلته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره هم د پښتو برخه کې کار کوه او ګهواري سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نه سي بېرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخمري ته راسو. او اوس هم دلته ځوان کوو. طبیعي ده چې ډېرې ستونزې سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، در ته ویل رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې موږ بېرته پلخمري ته راغلو، تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لړۍ درجه کې وبه تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړه له ډاکټر سره مراجعه وکړه او زبیرته راخصوبه
څه پلان لري دا وضعیت کم دسی دوام وکړي د لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دې ښه وي د کوم څه ترتیبات تیاری دي نیولې د کوم کار د کوم مصروفیت
ما تر لیکې دنده درلودل په یو دولتي ښوونځي کې بیا هغه جناب کار سلو ځکه چې موږ د اضافه بس برخه کې راغلو نو بیا مې د ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو نو هلته مصروفه یم یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره
بله تاسو له شعر شاعري نه یادونه وکړه خپل هم کوم وخت شعر لیکئ
زه شعر نسم لیکلی هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم دا ما ته ډېر خوند راکوي او ما روح آرامه کوي لیکنې ولولم داستانونه ولولم دا ما ته آرام بخشه ده او زه همیشه دا وایم
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسې په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته ویې وایه داسې کوم څه امکان لري
ما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي شعر به یې لنډ درته یو دوه بیته به یې ووایم
بله ډېر به ښه سي
رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه ویخته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې ویخته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې په دې امید باندې چرابه کړې رڼا لاسونه په دې امید باندې چرابه کړې رڼا لاسونه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامته اوسئ
کور ودان تشکر سلامت اوسئ مننه
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبره هیوا ته خدمات او خپل دند د تایجمنتیا اصلي مخه ده وای په رښتیا ویلو لاله سوجلو څخه زیات بند شوی دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی ل ارجل لویدلو څخه وروسته نور هم غختلی راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو پاکلې پوښتلې دي
اغه یو ټپه د فکر کوم چې وای په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه کڅنګه نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي زه څلور دیرش کلن یم د طالبانو د تیر تحریک مهال وو داخلي جنگونه و جګړې وي نو موږ د جګړو لامل هرات کډ سوي یو په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عمل ته ما په هرات کې لوست دي یعنی 1908 کال و چې ما لومړی ټولګي را پیل کړ
علاقه مل څه سره هغه وخت ل ساينسي مزامینو سره او ک نور مزامینو سره مثلا شعر او شاعري او ادبيات او برخي سره څه سره ملقه و
1908 کال کې زب شاوخه وکلن اتکلن دغه سی بوم رادیو می اورېده ګان خبريالان چې غږېدل نو د دوی ژغونه د دوی لهجې شخوند راکوم هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و په دوم ټولګي کې و ما کله چې درېم دتلم کله کله به مه خپل ځنی هغه تمثيلي شان د راپور په شکل ځنی شان و مال کله بیا به مې لزان سره ویله زمزمه کول می دکلمه کول می یو ډول خوند راکو یعنی له کوچنواله څخه می خبريالي شوق و
بله ابتدایی زکر تاسو ویل چې لی را تاسو را پایل کرلی وروسته بیا چیری لاره نور زکر مو سرقم سر تا ورسولی
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلی یو په کندهار کې میشسوی یو خپل ټاټوبی تراغلی یو بیا می نو نور زکر د لی په کندهار همشه بل سکی را پایل کړي د لی می تر نه هم ټولګي پوری په همشه بل سکی زکر وکړي لغت سورسته بیا په عینو مین کې یو بل لیساو هغه بیا ډیر ورسته یعنی د اقتصادي مشکلات لامل از ما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوی دی بیا ځلې می شروع کړي دي نو اخر ځل سوه نوی و یو نوی یم کال و چه پا سی جمال دین افغان لیسه پا اینو مینه که و دلت می لسم و یو لسم سمپنو ویل لغز خورست بیا پا شار که دنه نه محمودی هوتک لیسه اما غا لیسه که بیا دو لسم می دلت ویل لدیز ایسه خا چه پارغه که دمه ش خبر داو چه اما غا کلونو که بیا چیزینی زدکوون که با پا شونزوی که و پا دو لسم طولوی که و بیا یم حق تر لود چه کانکور لپاره چم تواله ونیسه و نملیکنه وکره نو بیا می ده کانکور لپاره نملیکنه وکره او چه بیا مو پا کانکور که برخه واخسته از ما لمری انتخاب چه و جورنالیزم و دوم انتخاب چه و آغا ده سیاسیز ده کریوی ده حقوق پوانزه او دره مبشن چه و آغا شریعت و چلره مبشن چه و آغا از ما ده جب و ده ادبیات و پوانزه و نو آغا چه زه ده ورستی ابشن تا بریالی سوما ده جب و ده ادبیات و پوانزه تا بریالی سوما اما آغا می دری سمستر می ده جب و ادبیات و پوانزه که زدکنی کردی دی لغت سورست پا دوازر اتلس کال که یعنی ده دوازر اولس ورستی شی بی بی دوازر اتلسن کال را پیلی دی پا ده وقتونو که چی سولی ولسی حرکت را پیل سو آغا زوانان چی لحلمن ده پا پشو تر بلخ مزل ووا هاو ده جگری پر دوار وارخون جاغ وکر چی سولو وکر وربند وکر وروجن بای تا ورس وی نو ام هاگ ولسی حرکت سر مل سو ما نو پاتن را چپات سو
بله کدار تو وای چه دی تاسو آغا ولسی حرکت څومره کامیابه و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوژو لېږدوي او کوم سکوت مات کړ نو بیا به تاسې ژوند کوئ هیله زموږ دا وه چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کېږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکرې رات وکړي خپل به په ګډه یو حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړی سي
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه یې ږغ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې ولس ته ځای ورکړی هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي د ولس نه پي کول د ولس له ځانه لرې کول هېڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د ولس غوښتنو ته یې له بیک نه یې ویلی که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله څه م کول څه مصروفیت م درلوده
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخه ولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت ږغ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده که نه نو بیا بیرته موږ رادیو بندو نو بیا لګړو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه د ملت ژغ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل وواهه بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل طالبانو په حکومت کې شاوخوا دوه دوه نیم کاله همالته د همغه راډیو سرپرستۍ مې کوله همالته ومه له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم هېواد پرېږدم
که درته ووایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کوه
لکه چنواله څخه می دا هله و چې زبرد یو خبريال وسم خو چې خبريالي تراتلم بیا می دا فکر کاوه چې خبريالي یو مسلک نه دی خبريالي یو مذهب دی زه چې خبريالي تراغله یم زه د یو مذهب په فکر وتراغله یم یعنی څوک له مسلک سره غداری کولای شي خو له مذهب سره بیا څوک غداری نه کوي ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلې دي نو په دې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېر ترخه تجربې ولیدلې ډېر ووهل سولم ډېر خوش سوم خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم وجدان فلورل نه دی ما ته مینه ده منلې چا پیسو ته مسترګې نه دي چټی کړي د چا زور ته نه مات سوی لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه جګړه ته ژمن وم هماغه سي ترننه پر ژمن پات سوی وم او پر سوی يم او پر اتلونکم چې په دغه برخه کې پاتې ژرم زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم
تاسو ال سي په دې لار کې تاسو فزیکی برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غواړي په دې خبرې وکړي چې د چا له خوانه اولی
بالکل په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې باندې سوی م چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه د فساد ځینې راپورونه به وه هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې بیا به ما ته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه نو تېر حکومت چې شپږ واره بنی سوی یم تر ټولو زیاته موده چې وه هغه درو شپېته شپې یعنی دوې میاشتې او درې ورځې زه بنی سوی یم خو بیا مې هم ماته نه ده منلې همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم
بله بیا که راسو وروستي نظام ته دلته د تاسو کار څنګه مخکې ته
لږه څه وروسته کله چې نظام واوښتې د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوایم استخبارات څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم بیرته زما خبري علي و بیرته ژورنالیزم و بیرته راډیو و بیرته دغه بند خبره زما تر فعالیت رسیده چې زه یو خبريال یم
او د غستونزو د غو پیښو چې تاسو ته مخکې راغلې څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ شئ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلک باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادس مو څه فکر مو
چې هر ځل باندې سوایم لس ورځې 15 ورځې 20 ورځې 30 ورځې ته زه باندې سوایم بیرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای که ما غداري کړې وای که زه تورن وای ثبوت را باندې پروت وای یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پریښی وای دا چې 15 ورځې 8 ورځې 15 ورځې بندي کېده معنی دا و چې دلته شخصي غریزه وي شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وي نو له دې سره ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوټ کې زما په اراده کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونه ته رسېدلی یا که چیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي بیرته به لکولم ته چې بیا یې لکولم خوشی کېدم دې ما ته نور هوټ پیدا کېدی نور می را دې قوی کېدلې چې پر سم لار روانې پر سپیڅلې لار روانې که پر سپیڅلې لار نه روان بندي کېدلې نه حکومت نه راکښولې دا چې حکومتونه راکښوي دوی ستاسو خویر لري ستاله کلام ستاله ژبې خویر لري ستاله راپور خویر لري غوی پیریږي چې دا کس ډیر جوړ روان دی ډیر اساسي روان دی نو له دغه څخه کسان څخه ویره پکار ده هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خپل لاس ونیسم هغه څه باید زما څخه ونه ویل شي چې زه یې ترلاسه کوم هغه اسناد ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یا نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خوا ته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو چا سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه راګرځي، دغه ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو. ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبوی هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنی خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي. ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کړي تغییر، وایي موږ یې نه تغییروو. د دې څخه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خپرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
خفغان زما انما پیش کی چمین د صبر زما لا تمرا می ادی کی چی سم رہے رما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمین د صبر زما
لا دمر میا دیگی چی سم رہی رو ما نادان ما پیشکی منم چی زوین رازم پا خیالا پا خاطر کی منم چی زین رازم پا خیالا پا خاطر کی خوز پای دستر گو پلی موک گرز وما لا دم رم یادی کی چی سم رہی رو ما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چی میندر سب رب ما لا دم رم یادی کی چی سم رہی رو ما نادان ما پیش کی پمینا مینا تاڑا جبا خبر غپ مینا مینا پڑا جبا خبر پیاد کی دجون تراخ وقت نا تیرا بما لا تم رم یادی کی چی سم رہی رو ما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چی میندر سب رو ما لا تم رم یادی کی چی سم رہی رو ما نادان ما پیش کی چه پد سر گو بیاونا کرم دیدن یوزل چه پد سر گو بیاونا کرم دیدن لندی دیوی امدا سی چه بلتا غڑب ما لا دم رمی آدی کی چه سم رہی رو ما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چی میندر سب رب ما لا دم رمی آدی کی چی سم رہی رو ما
Yalma wa dilailo sahabi آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت غوښتل چې ژورنالیست شي، پرسنوي کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اورئ، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلد یاست. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واورئ.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اورېدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زیږېدلی یم. نو د ډېری افغانانو په شان زه هم نه پوهېږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومېږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواصلات چې وو هغه خو د ډېری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه را ته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته، تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولید، هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه، یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکیره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
وازم ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي، یا اونخي دره کې بیا کلی مشخص کړي، ډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغله ما، متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا زمما د جګیدونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خونځای یا مکتب نه وو. نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زده کړی وو، هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې وم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خوب نه ډیر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالبه خاطره د هغه خونځي دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ نو زما لپاره دا یو ښه خبره نه وه ځکه زما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې
تاسو دوه نمرې اخیستې
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبار او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو کله به په بل سیمه کې وو کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو کله به د بل او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا د هغه د بیتری یا د وړې بالټې د چې په هغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب به مې ایستل د لرګی وم په هغې هم په لمدول بیا هم په هغې توره وو بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو چې هره ورځ کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم دا مسؤلیت هم د ما وو چې هره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه او د هغې سره به په شمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به م وړه راوړه نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تدې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ما ته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده راباندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو دریم ژورنالیزم په خوشنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی وو چې نیکمرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پوهنځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول، تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پانتو نام فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم په اړه فارغ شو او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پیل شوه.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی وای؟
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي، خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړن وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا به خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوش کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اپري زموږ میلما وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې د ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته، په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه مې ورکړه 2008 کال کې. بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه، او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا او د UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېدان. نو د هغې په احساس چون د مونږ بل پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عام اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بله پوښتنه په دې ارتباط وکړم، تاسې په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغسې په میدان کې وي.
له بعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر یې دا چې څومره فعال و، څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و. آیا نو هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تر کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی و، هوا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ و هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی. په نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نورې ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي و شو، راته بنده به کا او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه فکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حابی بولي، تاسو کومه حابی لرئ؟
والله که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حابی نه لرم، یوازینی حابی مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم ما ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوی کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص حابی دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال دپاره شم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې دپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوئ؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې و، ما خپل ونه شوی کولای چې دا ما ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډېر مؤثریت یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډېره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډېر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هره اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په هغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وي خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایچ پی کې زما هغه ډېره موده دندم له دوی سره وه، تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هره اداره کې علاوه هره اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم، یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکاناتي و، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی، او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه و، یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته دغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
امانی صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ځای پورا دی، خو بیا هم کېدای شي بېټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو، که کومه داسې پسته لرئ چې که وکړئ نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپه وي، مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه یې لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو، نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې وم، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي، یعنی دغه هغه سې زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزه چې ما ګاللی دي چای فکر نه کوم او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل، د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو، زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی، د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې، دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغې بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
دا و د ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
singapore ore ore gurgure dore ore le singapore ore gurgure dore ore spinachinashe khwara warashe swan jalawan umranzur dekham swan jalawan umranzur dekham o نشنو باران بدشم جانان بدشم دلتات کو دار مر جان بدشم دلتات کو دار مر جان بدشم لسند پور ور گر گر دور ور لسند پور ور گر گر دور ور دجنو سر خل گئی کڑے تک تور دجنو سر خل گئی Crete que tore, huete que tore, tore, tore. Ay, lesenda pore, ore, gurgure, tore, ore. Lesenda pore, ore, gurgure, tore, ore. Disim porada. والا والا دمن خدای سبای ما کے دمن خدای سبای ما کے او دشنو کوتر خل بدشم امیل بدشم گر گر زماتم بیل بدشم گر گر زماتم بیل بدشم لسند بوره بوره گر گر دوره بوره لسند بوره بوره گر گر دوره بوره دجونو سره خل گئی کڑتک توره دجونو سره خل گئی کڑتک توره ویتک توره Lassanda pore ore, gurgure dore ore. Lassanda pore ore, gurgure dore ore. The juno svi khul gaye, krita ke tore. The juno svi khul gaye, krita ke tore. Vai ta ke tore, tore, tore. Lassanda pore ore, gurgure dore ore. Lassanda pore ore. Gurgure dore ore, lassanda pore ore, gurgure dore ore, lassanda pore ore, gurgure dore.